د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبی سودان او سوری وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سمه مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي، نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تروس پورې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي له هیواد د فساد ورکېدل ناشونی دي. د په خبره د حکومت د یوې قوي ارادې نه موجودیت له امله د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروالده ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده، چې یعنی په یو هیواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بیوزلی سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کوي چې له فقر او بیوزلی سره سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغه ته اقتصاد په هیڅ توګه نسی کوي چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت کوي یا وده وکړي هغه نسی کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي، نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي، هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضیفول تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپله فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي، یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغېزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه آغلي ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دی، په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو، ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول سوی دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول سوی دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولي هغه اول نوم اخلم، چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي، اختلاس ته، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریښودل به د امیر له اجازې نه، او د ټاکل شوې دندې په سر ته رسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي، د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو، هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري، په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ته، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي، نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 to 200,000 پورې وي، په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي، نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې، څنګه چې ما مخکې هم وویل، د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي. یعنی که چیرته کوم څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکړي، نو په 15 چنده زیات باندې دای محکومیږي. یعنی دای مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي بیرته ورکړي. مثلا که څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکوي، باید 50,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 10,000 to 200,000 زیات دای رشوت ورکوي، باید 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دای 3,000,000 زیات رشوت ورکړي، بیا دای په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي، چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم، د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1,000,000 افغانۍ اختلاس وکړي، په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او کچیر تر یو لکونه تر پنجو لکو پوری افغانی پوری اختلاس وکړي په تر دو کلو نه زیات متوسطه حبس باندې د محکومیږي او کچیر تر یو میلیون افغانی پوری اختلاس وکړي په لس کلن اوږد مهاله حبس باندې محکومیږي او کچیر تر سلو میلیونو پوری ل لس میلیونو تر سلو میلیونو پوری حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامدار حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزانوی کوټ دوامدار حبس موږ دوه رقمه دوامدار حبس لرو، یعنی درجه اول دوامدار حبس او درجه دوهم دوامدار حبس، چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه دوم دوامدار حبس تطبیقیږي چې هغه ل شپاړسو کلونه تر شلو کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلونه تر دېرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپېتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دیرشو زرو تر شپېتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ګروال صاحب د ورستی پښتنې پټوګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سړي
ډیر زیات مننن عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیات غرق ده، چې د دې سبب سوي ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوچ په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سودان او سومالیا نه مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېری غرق شوي یو، اما بیا هم تر 2018 کال نه و امتیاز ډېری اخیستی دي، چې دا هم هغه بازی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړپوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا هغه بازی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچې راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې